په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوې د شاهین بنیری ما د مشال ریډیو په دغه یو ساعت خبرونه کې د هر کلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه راپورونو تبصرې درو. زموږ دوه ونیزې خپرونې ورورولي او تاندې هیلې به هم اورې. کړومبې د بوریوال کاکړ نه د دې وخت خبرونه.
نمړی د مهم خبرونو سره ټکي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاکان عباسی اعلان کړی دی چې په قبایلی سیمو کې به بلدیتي ټاکنې د روان کال تر اکتوبر میاشتې وړاندې کوي. په افغانستان کې د کمپیوټري شناخت کارډونو یا تذکرو ویش په رسمي توګه پیل شوی او په شام کې یاغیانو ویلي چې د روس په منځګړیتوب رامنځته شوی هغه تړون یې منلی دی چې له مخې به یې دوی هم ښار ته نږدې نیولې سیمې پرېږدي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاکان عباسی اعلان کړی دی چې په قبایلی سیمو کې به بلدیتي ټاکنې د روان کال تر اکتوبر میاشتې وړاندې کوي. شاهد خاکان عباسی دا خبره د چهارشنبې په ماښام په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې کړی ده. هغه وویل په فاٹا کې بلدیاتی ټاکنې به د روان میلادي کال تر اکتوبر میاشتې له مخه کیږي. تر څو پورې چې د صوبایي او قومي اسمبلی ټاکنې دي، نو د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو او په پارلمان کې د اپوزیشن مشر سره تر سلا مشورې وروسته به د دې طریقې کار ټاکو. وزیر اعظم شاهد خاکان عباسی ویلي چې د قبایلی سیمو د بجټ ترڅنګ به د یاد سیمو ته په قومي مالیاتي ایوارډ کې هم برخه ورکوي او په راتلونکو لسو کلونو کې به د پرمختګ لپاره لس اربه روپۍ او بخښي زر اربه روپۍ ورکوي. د خیبر پښتونخوا د ټانک پولیس وایي د لسم جماعت د یو زده کوونکي د وژلو په تور کې یو کس نیولی او په بل پسې ګرځي. دا خبره د ټانک پولیسو مشر شاه نظر خانن مشال راډیو ته وکړه. دوی ویل خلکو احتجاج ختم کړی دی.
یو ملزم گرفتار دی، وہ پټ دے زمون سے پائن دے، انشاءاللہ ما خام پورے آغا بہو موشی آغے پسی ٹیمونا ما لگل دے. نن اللہ فضل سب کا جنازہ خیریت سر ہوشو آغے نا روستا حالات بالکل کنٹرول دے او خلق پر امن دے.
دا لهغه ورسره ده چې د وجلسوي عرفان نومي هلک تره عبدالستار مشال رډي تول چې هغه پولیسو هغه مهال د شک پر بنیاد وجلی و چې له بل ملګري سره پر موټر سایکل سپور و. د هلک مړی اوس په خپل پلارني کلی علي خیل کې خاورو ته سپارل شوی دی. د پښتون ژغورنې غورزنګ چې پرون د خپلو دوو ویشتو ملګرو د نیول کېدو ادعا کړې وه، اوس وایي چې هغوی خوشې شوي دي. د یاد غورزنګ یو مخکښ عبدالله ننګیال پرون مشال راډیو ته وویل چې دا کسان د خیبر پښتونخوا د کوز دیر په میدان سیمه کې امنیتي ادارو نیولي وو. نوموړي څو ساعته وروسته پر ټویټر پاڼه لیکلی وو چې دا کسان خوشې شوي دي، خو چارواکو نه د دې کسانو د نیول کېدو او نه هم خوشې کېدو پخلی کړی دی. عبدالله ننګیال په رالپنډي کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو بل غړي کاروان داوړ د خوشی کېدو پخلی هم کړی دی، کوم چې د سې شمې پرز نیول شوی وو. افغان ولسمشر اشرف غنی د لومړنۍ کمپیوټري تذکرې یا شناختی کارډ په اخیستلو سره په افغانستان کې د دې کارډونو د ویشلو لړۍ په رسمي توګه پیل کړې ده. ولسمشر غنی د تذکرې له اخیستلو وروسته په لنډو خبرو کې ویلي چې د دې کمپیوټري تذکرو ویش د نظام جوړونې او متوازن پرمختګ لپاره مهم ګام دی. نوموړي زیاته کړې چې ترهګر او هغه کسان چې ځانورګي بریدونه کوي هغوی له جعلي تذکرو کار اخلي، نو د دې تذکرو په ویشلو سره به تر ډیره دغه ستونزه حل سي. په شام کې یاغیانو ویلي چې د روس په منځګړیتوب رامنځته شوی هغه تړون یې منلی دی چې له مخې به یې دوی هومس ښار ته نږدې نیولې سیمې پرېږدي. هومس په جګړه ځپلي هیواد شام کې دریم لوی ښار دی او دا د یاغیانو یو له وروستیو مضبوطو مرکزونو دی. دا تړون په چهارشنبه له هغه یوه ورځ وروسته اعلان شوی دی چې د شامي چارواکو او د هغوی د اتحادي حزب الله ملیشي په وینا په دې سیمه کې یاغیان تسلیم شوي، هلته به د ریاست واکمنی او خپل درنې وسلې به سپاري. د شام چارواکي او حکومتي خبري رسنۍ وایي تمه ده چې د هغو یاغیانو د ایستلو کار به د مئی له پنځمې پیل سي، کوم چې له حکومت سره له جوړجاړي انکار کوي. په لسګونه زره خلک بیا د بشار الاسد تر واکمنۍ لاندې د اوسېدو پر ځای د شام شمالي برخې ته تللي دي. د ایران په جنوب لویدیځ شارګوټي سیساخت کې د چهارشنبې په ورځ راغلي زلزلې لږ تر لږه شپږ اویا کسان ټپې کړي دي. د ایران حکومتي خبری رسنۍ وایي د زلزلې په بجلی او مواصلاتي وسیلو کې خلل اچولی او ودانیو ته زیان رسولی دی. د زلزلو په اړه د ایران ملي معلوماتي مرکز ویلي چې دا زلزله د چهارشنبې په ورځ له ځایي وخت سره سم سهار 8:30 بجې په لرې پرته غرنۍ سیمه کې راغلې وه چې زور یې 5.3 ریکارډ شوی و. ایران پر داسې سیمه پروت دی چې تقریبا هره ورځ پکې د زلزلو خطر وي. د تیر کال په نومبر کې هم دا یاد هیواد په کرمانشاه صوبه کې زلزلې لږ تر لږه 640 کسان وژلي او په زرګونه یې نور ټپي کړي. د لیبیا په ترابلس ښار کې د انتخاباتو ادارې پر مرکزي دفتر په برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژلي دي. د لیبیا د صحت وزارت ویلي چې دا پیښه د مې پر دویمه هغه مهال رامنځته شوې چې لومړی په یاد ودانۍ کې دننه یو ځانمرګي برید شوی او بیا وسلوالو اور ورته کړی و. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. اوکراین هم د امریکا غوندې د روس پر ځینو کسانو او کمپنیو مالی او نور بندیزونو ته دوام ورکوي. امریکا هڅه کوي چې روس ته په اوکراین او نورو سیمو کې د اخیستل شوو ګامونو سزا ورکړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو دا اعلان د چهارشنبې په ورځ له امنیتي او دفاعي سلاکارانو سره تر لیدو کتو وروسته کړی دی. ولسمشر پوروشنکو دا نه ده په ډاګه کړی چې په دې بندیزونو کې به کوم خلک په نښه کیږي او له کله به عملي کیږي. د خبرونو پای اوسم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ یو بیا اوري. د اسلام آباد سکای ایکسچینج له معلوماتو سره سم نن په پاکستان کې یو امریکایي ډالر په 1.2 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.15 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.2 اخیستل کیږي او په 1.3 خرڅیږي. یوه یورو په 1.2 اخیستل کیږي او په 1.3.2 خرڅیږي. د سعودي عرب یو ریال په 1.05 اخیستل کیږي او په 1.25 خرڅیږي. د متحده عرب اماراتو یو درهم په 2.05 اخیستل کیږي او په 2.25 خرڅیږي. او یو افغانۍ په 1.63 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.65 روپۍ خرڅیږي. اوس د موسم حال. د پاکستان د موسمیاتو محکمه وایي چې د جمعې په ورځ به په پېښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې به یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 22، په بنو کې لوړه درجه 22 او ټیټه 25، او په کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حال مو اورید. زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په قبایلی سیمو کې د بلدیاتی انتخاباتو کولو او د ایجنسی فنډ ختمولو اعلان کړی دی. په دغه اړه د قومي اسمبلی غړی شاجی ګل افریدی وایي وفاقی حکومت د ټولنیزو رسنیو د منظمولو لپاره د نیشنل سایبر ټیرریزم ایجنسی په نوم د یوې ادارې جوړولو فیصله کړې ده. د ټانک پولیس وایي د لسم جمعات د یو طالب علم په وجنه تورن یو سپاهي یې نیولې.
یو ملزم گرفتار دی، وہ پټ ته زمونږ سپاهان دی. ان شاء الله ما خام پورې هغه به مو شي هغه پسې ټیمونه ما نګل دی.
خیبر پختونخوا حکومت د شخصي سکولونو د انتظام لپاره قانون سازی کړې ده، خو آیا په دغه قانون عمل کیږي؟
اوس چې ریګولیټری اتارټي جوړه شو امپلیمنټیشن یې نه کوي. دې دا وایي چې چوکیانو کې فیس هاف دی، ترانسپورټ فیس چیرې چوکیانو کې بنی.
زموږ دوه ونیز خبرونې ورورولي او تاندهی دی بوم اورې تر پای د مشال ریډیو سره. راو زمګړم به موضوع ته د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د فاټا اصلاحاتو د عملی کولو په لړ کې د ځینو اقداماتو اعلان کړی دی. نوموړي پرون قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو د کولو او د ایجنسۍ فنډ ختمولو اعلان وکړ. د فاټا اصلاحاتو په اړه سیاسي ګوندونه سره ویشل شوي دي. د اصلاحاتو حمایتیانو د وزیر اعظم د اعلان هرکلی کړی دی، خو مخالفینو یې بیا غندنه کړې ده. په دې اړه عبدالحی کاکړ راپور راکړي.
شاهد خاقان عباسی پرون مازیګر د کامی اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال ول چې اولس او ټول ګوندونه پر دې سلا دي چې فاټا دی په قامی بهر کې شامل کړي سي، نو ځکه حکومت غواړي قبایلی سیمې د نورو برخو په شان پرمختګ وکړي. نوموړي پر دې موخه د ایجنسی ډیولپمنټ فند ختمولو اعلان وکړ او ویل چې په راتلونکو لس کلونو کې به د قبایلی سیمو د پرمختیا لپاره زر ارب روپۍ ورکوي. شاغلی عباسی وویل چې د خپلې 15 کلنې مودې تر پوره کولو لمخه به فاټا اصلاحات عملي کړي.
فاٹا میں لوکل باڈیز کے الیکشن ہے، وہ انشاءاللہ ہم نے جو
په فاټا کې بلدیاتی ټاکنې به د روان میلادي کال تر اکتوبر میاشتې لمخه کیږي. تر څو پوري چې د صوبایي او قومي اسمبلی ټاکنې دي، نو د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو او په پارلمان کې د اپوزیشن مشر سره تر سلا مشورې وروسته به د دې طریقې کار ټاکو او کوشش مو دی چې په اتفاق رائے سره زر تر زره د عمل سرته ورسو.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو زیاتره استازیو د فاټا اصلاحاتي رپورټ د عملي کولو لپاره هلې ځلې کړې دي او چې وزیر اعظم کوم اعلان وکړ نو په دوی کې خوشبیني را پیدا کړې ده. په قومي اسمبلی کې د خیبر ایجنسی استازی حاجی شاجی ګل افریدی په خپل غبرګون کې مشال ریډیو ته وویل چې دوی له 15 کلونو راهیسې مبارزه کوله چې فاټا دی په خیبر پښتونخوا ګډه کړل سي، خو اوس د وزیر اعظم له خبرو داسې ښکاري چې پر هغه ورو ورو عمل پیل شوی دی. خو بلخوا د واکمن مسلم لیگ نواز ډلې دوه اتحادي ګوندونه جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډله او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګړولو مخالفت کوي او غوښتنه کوي چې په دې اړه دی په قبایلی سیمو کې ریفرندم وسی. د وزیر اعظم د تازه څرګندونو په اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان کاکړ مشال ډول چې د شاهد خاقان عباسی د اعلان غندنه کوي. خوبلخوا عوامی نیشنل گوند، پاکستان تحریک انصاف، پیپلز پارٹی او جمع اسلامی په ګډون یو شمیر نور ګوندونه د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو حمایت کوي.
په دغه موضوع کې پاتې کیږي اوریدونکو، څنګه چې مورد وزیر اعظم په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو د اعلان کړی دی. په دغه موضوع باندې ما په د باجوړ نه د قومي اسمبلی د غړي شهاب الدین خان سره خبرې کړې دي او په سر کې مې ترې پوښتلي چې د حکومت لخوا د اصلاحاتو عملي کولو عمل ته څنګه ګوري. نو موړی وایي
کچری داسې شوي چې د پولیس اختیارات د لیوي ستورګلې شوي او د لیوي ډي پی او یا کمانډر ته ویل شي هغه بالکل خود مختار شوی یا خود رخه خبر ده، ځکه چې لوور جوډیشل راشل سورج بعد ان شاء الله نو د پولیټیکل ایجنډ نو د عدالت او اختیاروم لړ شي، دا د پولیس اختیار چې ته هم لړ شي، نو به یو عام څنګه چې په دغه کې په ضلع کې ډي سي او څنګه کار کوي، دا پولیټیکل ایجنډ به انتظامی افسر شي. دا ګامونه خدي بدل روان وخت پر او یو وزیر اعظم خنن په اسمبلی کې دا خبره موکړه چې منګو دا اپوزیشن سره کینو په دا میاشتې زموږ کم پاتې ده، نو په دې کې موږ د رفاټا ریفارمز کوشش کوو. خوشحین چې په دې کې ماته اوس ښکاري دا چې الیکشن ډېر رانږدې دی، الله دې وکړي چې ټول اپوزیشن پارټۍ هغه په حکومت باندې زور واچوي، فشار واچوي چې د 2018 نه چې کوم الیکشن دا روان دی په دې کې موږ له په صوبه کې سیټونه راکړي، ځکه چې دې خو موږ له بلدیاتي انتخابات دی وی چې تر کو خو صوبایي ذکر نشته دی، نو بلدیاتي چې بیا موږ له راکړي کې ډېر لوی عیني مسله راځي، ځکه چې دا بلدیات چې کوم دی لوکل باډي چې کوم دی دا چیف منسٹر د لاندې کار کوي په هر صوبه کې چیف ایگزیکټیو یا هغه الیکټډ دی. دا بل مرګ نه په یو وخت کې د فاټا سټیټس راځي دی چې د دې چیف ایگزیکټیو هغه خپل نشته دی الیکټډ، او دا تلسم ترمیم نورستو د خیبر پختونخوا گورنر د فاټان نشي جوړېدې تر څو چې مرګ انضمام نشي. نو دا ډېره کمپلیکیټډ مسله اوس مخې ته راغلې ده.
شهابالدین خان حکومت خدای لانونه کوي دې دپاره چې کومې پانګې پکار دي یا کومې ادارې پکار دي، هیومن ریسورس پکار دی، د هغې دپاره هم سهالې ځلې روانې دي که نه؟
داسې دي جی چې دا پانګې چې کومې راځي که نه، دا مسله خو ټوله د پانګو د وجه خرابه شوې ده. یو خدا رې چې کومه کمیټي چې جوړه شوې ده د دې ریفارمز لپاره، په هغې کې د فاټانه څوک نماینده نشته دی. دا نمایندګي موږ له ځکه پکار ده چې دا د فاټا اصلاحاتو کې واضح شوې ده چې زمونږ لپاره دری سیټونه په صوبه کې راکړي. نو که په دغه کې دری سیټونه موږ له راکړي او دې هغه کې زمونږ نه کوم منسټر چې راځي د فاټان، هغه په دې لسو کالو لپاره دا یو قانون پاه شي چې لس کاله به د فاټانه سره کسان خامخا دی منسټران راولي. نو که دغه پکې به شامل کړي نو زمونږ به د ورکینګ ریلیشن شپ کې موږ ته اسانی شي، ځکه چې اوس که موږ سوچ وکړو نو چې سیکټر چې دی په دې کې چې کوم گورنر صاحب دی، په دې کې چې کوم چیف منسٹر صاحب دی، په دې کې چې کوم د الیون کور کمانډر صاحب دی، نو دا زمونږ د خیبر پختونخوا نه آلریډي د دې کمیټې سره په دې کې اوس قبل نمائندګي به هله کېدای شي چې موږ له سیټونه په دې روان 2018 الیکشن کې راکړي.
د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړی شهاب الدین خانو چې زمونږ سره خبرې کولې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د ټانک پولیس وایي چې د پولیسو لخوا د یو طالب علم عرفان د وژنې په تور یو سپاهي نیولې ده. دا زده کوونکی پرون هغه وخت پولیسو په ډزو ویشتې دی چې له ملګري سره په موټر سایکل روانو. د پیښې پر ضد باندې احتجاجي مظاهره وشوه. مظاهرچیانو تر وو ګنټو پورې د ټانک ښار د ټرافیک دپاره تړلی وو. په احتجاج کې د پښتون غورځنګ مشر منظور پښتون هم ګډون وکړو. زموږ همکار په دغه اړه نور تفصیل لري.
پرون د پنځم په ورځ د ټانک عمر اډا سره نږدې د ځایي پولیس فورس گشتی سرتیر یو د یو بل ملګري سره په موټر سایکل روان د لسم جماعت طالب علم عرفان د شک په بنیاد وویشتلی و یې وژلی. د پیښې نه د ورځې د ټانک ښار او د لرو برو کلیو په سلګونه اوسېدونکو د پولیس فورس د دغې تېرې زیاتي په خلاف احتجاجي لاریون او د ټانک ښار منځنۍ د ټریفک پوائنټ چوکی تر اوه گھنٹو پورې پلا پسې بند وساتلی. د وژلي طالب علم تر عبدالستار د دغه پېښې په باره کې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېدلی.
عرفان په مرادی چې پولیس والو ایستلی دا او لاش نه الته چولای دا نو واپس راخسته نه دا امین ورکړي کنه د پیوله ته تاسو په تل تلار تاسو په تل رپورټ ونی کا ډاکټر څخه کوم رپورټ ونی کی هغه نه بعد وځو تاسو تیار کر کا چکم سڑی وای گرفتار کر دے انصاف وانا تا سو ما آواز ورسو کونس کونس ورسو نن دے ما بچے دا سبب دی بل بچے
دے پشتین جغورن غرزنگ مشر منظور پشتین ہا دے وجلی عرفان دے بخشش دعا او پ احتجاجی لاریون کھے دے برخے اخستو دے پارا ٹانگ تا ور غلا یوم پشتین دا غا پیش تا پس نظر کسی وار وے زنے
د
ټانک ښار صورتحال دا وخت سرنګ دی او د پولیس فورس چارواکیو په دا لړکښې څه تازه اقدامات پورته کړي دي. په دغه بریکښې مې چې د ټانک پولیس فورس د ستر مشر شاه نظر خان سره تماس ونیوه، هغوی په دا رنګ ځواب راکړ.
یو ملزم گرفتار دی، وو پټ دی زموږ سپاهیان دی، انشاءالله ماښام پورې هغه به هم وشي، هغې پسې ټیمونه ما لیږل دی. نن الله فضل سره دا جنازه خیریت سره وشو هغه نه وروسته حالات بالکل کنټرول دي او خلک پر امن دي او خلک خپل کاروبار جاری دي او موږ تفتیش کوو ان شاء الله ټول ملزمان گرفتار کوو امید است زم
بل طرف ته نن گئی زمال نه بجے د ټانک پټاون حال کشه دی وژلی طالب علم د جنازې لمونځ ورشه او بیا د هغه جنازه د هغه کلی علی خیل ته ولېږده وله شوه چرته چې په پلرني قبرستان کښې خاورو ته ور وسپارله شوه. سیلاب ماسود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان
د مشال تر رڼا لاندې.
دا دعویداری غلط اگر چیزیم دشت گردی مکمل ختم
افغانان چون باری بیشک چون باری
زینا دیر سخت را باری تیرا یا هر چه تیرا
زوشت مکلن مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازدیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
د پاکستان وفاقي حکومت د ټولنیزو رسنیو د منظمولو لپاره د یوې ادارې د جوړولو فیصله کړې ده. د نیشنل سایبر ټیرریزم ایجنسۍ په نوم د دې ادارې کار به د ټولنیزو رسنیو په مؤثره توګه څارل او منظمول وي. د ادارې د جوړولو لپاره حکومت د 2013 او 2019 مالي کال په بجټ کې د مالي پنګو بلولو وړاندیز هم کړی دی. تفصیل د عبدالحی کاکړ نه.
د پاکستان حکومت په اوسنی بجټ یا بودیجه کې د یادې سیکیورټی ایجنسی لپاره په لومړي پړاو کې 10 کروڑ روپیو بیلولو وړاندیز کړی دی. د حکومت په خبره د انټرنیټ د لارې ځینې خلک شر او کرکه خوروي او د مذهبي شخصیاتو پر ضد مواد ورکوي چې له کبله یې په ټولنه کې شر او شدت پیدا کیږي او په دې لټ کې ورته یو شمېر شکایتونه هم ترلاسه شوي، ځکه خو حکومت د دې عمل د مخنیوي فیصله کړې ده. په پاکستان کې پر دې موضوع باندې نه یوازې د پارلمان غړي او سیاستوالان خپل نظرونه ورکوي، بلکې کارپوهان هم لیکنې ورباندې کوي. په دې کې هم د مردان عبدالویل خان پوهنتون د صحافت د څانګې استاد او په سوشل یا ټولنیزه میډیا تحقیق کوونکی ضیاء الله همدردی. هغه مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت دا ګام ستایي، ځکه چې د پوهنه نن سبا خلک ټولنیزې رسنۍ یا سوشل میډیا د ناوړو مقصدونو لپاره کاروي او اکثره وخت د بل په نوم جعلي پاڼې جوړې کړي او پر هغه داسې مواد خپروي چې زیاتره وخت یې پر ټولنه منفي اغیز کوي.
سایبر کرائم بل چې کله دی وړاندې کړو دا هم د دې په وجه باندې چې په سوشل میډیا باندې مختلف خلک دي، هغوی پیجز چلي، هغوی باندې داسې پیجز چلي او فیک آی ډیز، د هغوی د کسټز داسې مذهبي منافرت او دغه نور د ریاست خلاف چرنګیزي پیلاوي، دا د ریاست خلکاري چې په کومه طریقه باندې چرپسندي یا دا قسمه پیش چې کمیان هغوی منی کوي. خو چونکې سوشل میډیا یو اړخ دا دی چې دا چونکې ډېر زیات ازادي ورکړي خلکو ته، نو په دې کې تر اوسه پورې لا د آیډنټیټي چې ده هغه باندې لا کار نه دی شوی. هر یو سړی چې کم دی نو هغه فیک آی ډی جوړې شو په سوشل میډیا باندې، نو د هغې نه د کسته بس خلک چې کم دی د نورو خلکو جذباتو ته نقصان رسي او دا یقینا پکار ده دا وشي.
خو که یو خوا د ټولنیزې میډیا ناوړه اړخونه بحث کیږي، خو بلخوا کارپوهان د دې ښه اړخ هم یادوي. دوی وایي چې د نورې میډیا په پرتله دا یو کس یا فرد ته ازادي ورکوي چې خپل نظر وړاندې کړي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه عصمت وزیر د حکومت لخوا د یوې ادارې جوړولو ګام ستایي، خو وایي چې په بجټ کې ورته کمې پیسې ایښودل شوي دي، هغه کمی دي.
دا چې کوم ځا اورم چې نېشنل سایبر ټیرریزم سکیورټي ایجنسی دا چې اته قائمي، نو هغه خیال دي چې بد نشتا، ځکه چې د هر شي یو غلط استعمال کېدی شي. تاسو ته پته ده چې فاندینګ هم کیږي بهر ملک دا کیږي، که عرب سپرینګ یو تاسو اگزامپل واره، نو مسئلے شوی دی. هو پاکستان ٹریک ریکارڈ ډیر خراب دی او د دې ایجنسی د لپاره 2-10 کروڑ روپۍ مختص کړي دي، نو په 10 کروڑ روپو باندې هو ماته نه ښکاري چې په پاکستان کې 10 واټې کور جوړېږي. نو نوی نام آی ډونټ نو کېدای شي کم غټ ملکونه دي، ډونر ملکونه دي، یا د لپاره دوی یو سټنټ وي، ماته نه ښکاري چې څه داسې خاطر خواه فرق په دې سره پرېوځي.
پا په کال 2014 کې د اگست په 11 نیټه د انفارمیشن ټکنالوژي وفاقي وزیر انوش رحمان لخوا وړاندې کړل شوی د برښنایی یا سایبر جرمونو د مخنیوي بل کال 2014 له کامی اسمبلی په متفقه توګه منظور شو. له دې وروسته په 19 جولای د نوري منظوري لپاره سینټ ته وړاندې کړل شو چې هلته د مخالفینو ګوندونو سینټرانو ور باندې نیوکه وکړي او ویل چې دا د بشري حقوقو پر ضد کار د لایسي. په دې موقع د داخله چارو وزیر بلی غرامان ویناوی چې په کال 2013 کې د برېښنایی یا سایبر جرمونو په لړ کې دوی ته په سلګونو شکایتونه ترلاسه شوي وو.
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
او خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د نظام سمول لپاره د خیبر پختونخوا پرایویټ سکولز ریګولیټری اتارټي په نوم اداري خپل کار پیل کړی دی. خو د شخصي سکولونو د اتحادیې مشران وایي حکومت داسې قوانین عملی کول غواړي چې ورسره به په صوبه کې ډېرې تعلیمي ادارې وتړل شي. په صوبه کې په خوا او شا 40,000 شخصي سکولونو کې دا وخت 6.5 میلیونه زده کوونکي خپلې تعلیمي هلې ځلې پر مخ وړي. نور تفصیل په دغه راپور کې. د خیبر پختونخوا حکومت د های کورټ په حکم د شخصي سکولونو د انتظام خکولو او زده کوونکو نه د اضافي فیسونو اخستو د مخنیوي لپاره د قانون سازۍ نه وروسته د خیبر پختونخوا پرایویټ سکولز ریګولیټری اتارټي په نوم یو اداره جوړه کړې ده چې اوس سې خپل کار پیل کړی دی. عباس خان سنگین چې د های کورټ وکیل دی 2 کاله وړاندې په دغه اړه په پیښور های کورټ کې یو درخواست جمع کړی وو. نوموړی وایي د 2 کلونو د هڅو نه وروسته حکومت د عدالت په حکم اداره خو جوړه کړه، خو ولې اوس لویه ستونزه دا ده چې په دغه اړه جوړ شوي قوانین نه عملي کیږي. نوموړی زیاتوي
اوس چې ریګولیټری اتارټي جوړه شو امپلیمنټیشن یې نه کوي. دې دا وایي چې چوټیانو کې فیس هاف ده، د ترانسپورټ فیس چې ری چوټیانو کې بنی دا غارنګ دی ورته وایي چې د یو لسیوا بچي د یو به فولي او د نور به هافي. نو هغه مت کې سکولونه تیار نه دي. اغي بیا زمونږ د کیس په وجه د ورځې ټول صبح کې پرایویټ سکولونه بند کړو. اوس مین شي راځي چې سکولونه کافی سکولونه دي او د ری د کرولونو روپو انکم ده پر منته. نو صحیح تیار نه دي. خو ډیر د افسوس خبره ده چې حکومت هیڅ ګام په دې عقل نه دی اخیستی او هغه د سکول مالکانو طرفداري کوي.
بلخوا د پرایویټ سکولز اسوسییشن د خیبر پختونخوا مشر ډاکټر زاکر شاوی حکومت په دغه اړه د قوانینو په جوړولو کې دوی په اعتماد کې نه دی اخسته. نوموړي بیګا مشال ریډو ته ویل حکومت د قوانین عملی کی خو د شخصي سکولونو ستونزې د هم په پام کې ونیسي.
د یو اداره پرایویټ جوړیږي اخر کم ځان د پاره مطلب د کم فیشنالي خو ځکه زمونږ روټین کې زمونږ د نیوز د پاره دي کنه. اوس لکه زمایي بلډینګ دی اگر رینټډ دی یا زما من سر سٹاپ دے یا یوٹیلیٹیز بلز دی فرض کا دلی وے یا یو محکمہ وے یا یو سو کو چیرہ دا دتا سو بنا لے کنا دا خو پاسیبل نہ دا سکه چا یو پرائیویٹ سیکٹر دے اگر انویسٹمنٹ کڑے دے پکن رون کے کڑے دے پلکونو کے کڑے دے اس فرض کا دو میش دی زم چکیا نی کدا دو میش دی فرض کا منگا فیس ریسیو نی کو نو دے سٹاپ تا بدا سیلری بسو کو ورکئی.
د خیبر پختونخوا پرایویټ سکولز ریګولیټری اتارټي منیجنګ ډایریکټر سید ظفر علی شاوی د شخصي سکولونو انتظام خکولو او د زده کوونکو د حقونو د دفاع لپاره هلې ځلې پیل کړې دي او چې د کومو سکولونو مالکان قوانین نه عملي کوي نو پر ضد به کاروایی کیږي. نو موړې وایي
ډے ټو ډے کم د کوم سکول خلاف کمپلینټس روان دي. نو بیا موږ زو په ډېر ډیسنت طریقې سره د موږ پورا یو ټیم دی چې کوم ځنګ ډایریکټر اپریشن دی دار په مشره کې دي اور یو سر ډیپټی ډایریکټری او سر اسسټنټ ډایریکټری دی لار چې یل تا ټول لګي ریکارډ چک کی چې کوم شی فالو کوي خو هغه ولن ګور دغه موږ پوزیشن ورته ورته چې کوم نه فالو کوي نو موږ ته بیا پراپر ټایم ورکو چې راته سره ویدی 7 ډیز ټو 7 ډیز کې د نن نن ته تاسو ته تاسو کې څو ایکسټرا فیس هم راستي وي یا سیبلینګ پالیسی باندې امپلیمنټیشن نه کیږي نو دا په 7 ډیز کې د نن نن د امپلیمنټیشن کوي. په دې باوجود د امپلیمنټیشن نه کیږي بیا موږ سره مختلف آپشنز دي.
د پرایویټ سکولز اسوسییشن د چارواکو په وینا په خیبر پښتونخوا کې دا وخت خواوشا 40,000 شخصي تعلیمي ادارې کار کوي چې خواوشا 6 میلیون زده کوونکي پکې خپل تعلیمي هلې ځلې پر مخ وړي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 6:25, شارٹ ویوز 2,113, 15,315 او 15,555.
مشال رادیو موږ د اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې د ماسپخین یوانی مبجه شوی ده. د بوریوال کاکړ نه د دیو مهم خبرونه.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اعلان کړی دی چې په کباري سیمو کې به بدلیتی ټاکنې د روان کال د اکتوبر تر میاشتې وړاندې کیږي. شاهد خاقان عباسی د خبره د چهارشنبې په ماښام په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې کړی دا. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې د کباري سیمو د بجټ ترڅنګ به یادو سیمو ته په قومي مالیتي ایوارډ کې هم برخه ورکوي او د راتلونکو لسو کالو لپاره به د پرمختګ په مد کې 1,000 ارب روپۍ ورکوي. د خیبر پښتونخوا د ټانک پولیس وای د لسم جماعت د یو زده کوونکي د وژلو په تور کې یو کس نیولی او په بل پسې ګرځي. د خبره د ټانک پولیسو مشر شاه نظر خان نن مشال رادیو ته وکړه دول چې خلکو احتجاج ختم کړی دی. هلته د هلک مړی اوس په خپل پلارنی کلی علی خیل کې خاورو ته سپارل شوی. د پښتون ژغورنې غورځنګ چې پرون د خپلو دوشتو ملګرو د نیول کېدو ادعا کړې اوس یې وایي چې هغوی خوشې شوي دي. د یاد غورځنګ یو مخکښ عبدالله ننګیال پرون مشال راډیو ته وویل چې دا کسان د خیبر پښتونخوا د کوزیر په میدان سیمه کې امنیتي ادارو نیولي وو. نوموړي بیا 2 ساعته وروسته پر ټویټر پاڼه ولیکل چې هغه اوس خوشې شوي دي خو چارواکو نه د دې کسانو د نیول کېدو او نه هم د خوشې کېدو په اړه پخلی کړی دی. په افغانستان کې له نن څخه د کمپیوټری تذکیرو یا شناخت کارډونو د ویشلو لړۍ په رسمي توګه پیل شوې ده. د دې لړۍ پیل ولسمشر اشرف غنی کړی او په خپل هم یاده تذکره اخستې. په شام کې یاغیان ویل چې د روس په منځګړیتوب رامنځته سوی هغه تړون یې منلې دی چې له مخې به یا دوی هومس ښار ته نږدې سیمې پرېږدي. هومس په جګړه ځپلي هیواد شام کې لوی دریم ښار دی او دا د یاغیانو له وروستیو مضبوطو مرکزونو دی.
مهم خبرونه مور د اوس وخت شوې دی. زمونږ د دوو ونیزو خپرونو لومبې به تاسو ورورولي خپرونه اورې چې بوریوال کاکړ به تاسو د پاره وړاندې کوي او بیا به د تا فرخند د اسد تاندې هیلې وړاندې کوي. نو راځئ چې د دواړه خپرونه وو.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې موزه بوریوال کاکړ هر کلی کوم. په خبرونه کې په هالند کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده. ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري؟ کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلن سوی او کنه؟ هلته په تیر کړو کلونو کې یا شی او بدی خاطرې څه دي او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د خپل وطن ولسته څه پیغام لري؟ د دې ټولو پښتنو ځوابونه په دې خبرونه کې لټو. هالند یا نیدرلینډز د اروپا په لویدیځ برخه کې پروت داسې هیواد دی چې له دوو هیوادونو سره ځمکني پولې لري او له پاتې اړخه یې سمندر دی. دا هالند پولې په ختیځ کې له جرمني سره لګیدلې دي او په جنوب کې یا بلجیم هیواد پروت دی. د هالند په شمال او لویدیځ کې سمندر دی. د نړۍ په سرشمیرنه کې پر زیاتوالي د نظر لرونکو ادارې والډومیټرز د تازه معلوماتو لمخې د هالند ټول آبادی دا وخت څخه باندې 10 میلیونه ده. په نړۍ کې پر مذهبونو نظر لرونکو اداره ګلوبل ریلیجیس فیوچرز لیکي چې د هالند د ټول آبادی څخه باندې 50% خلک د عیسوي مذهب پلویان دي. د یادې ادارې د معلوماتو لمخې په نور مذهبونو کې بیا مسلمانان تر ټولو زیات هلته میشته، کوم چې د هیواد د ټولې آبادۍ 6% جوړوي. د دې ترڅنګ یهودان، هندوان، بودایان او د داسې نورو مذهبونو پلویان هم هلته ژوند کوي. هالند کې په میشتو مسلمانانو کې د بیلابیلو هیوادونو خلک دي چې پښتانه هم پکې په لوی شمیر آباد دي. قاضی عزیز رحیق یو پښتون دینی عالم دی او له تیرو 10 کالو راهیسې په هالند کې ژوند کوي او د دې هیواد په یو شمیر ښارونو کې اوسېدلی دی. دی وایي چې کله د هالند ته راغلی و په هغه وخت کې به دوی د نورو هیوادونو د مسلمانانو لخوا په جوړو کړو جماعتونو کې خپل مذهبي مراسم ترسره کول، خو اوس خپل لري.
په دې اخرو کالو کې په هالند کې افغانان د 15 پورې جماعتونه ځان ته په مختلفو ښارونو کې جوړ کړي، سره د دې چې هم فقیر دي هم صغیر، یعنی هم واړه دي او هم ډیر مدرن شکل باندې نه دي جوړ شوي، خو د خدای رحم ده هغه کم ورځني مشکلات او جنجالونه چې افغانانو ته کله ورپغاړه شي نو بیا هغه خپل مراسم پکې ادا کولای شي.
قاضی عزیز رحیق په هالند کې د مذهبي ازادۍ په اړه وایي چې هلته د قانون واکمنی ده او په قانون کې د هغه چا لپاره سزا ده چې مذهب ته سپکاوی کوي.
هر هغه څوک چې مذهب ته سپکاوی وکړي هغه ته د دولت د طرف نه، د قانون د طرف نه غټه سزا دغه شوې ده، پیشبینی شوې ده.
نوموړي وویل چې د احساس تر حده به وي، خو مخامخ تر اوسه داسې څه نه دي ورسره سوي کوم ته چې د مذهب پر اساس توپیر چلن وویل سي.
دسه خاص دسه کم چې پاره کې تجاوز شوی وي یا لاس اچول شوی وي یا ډیره بی عزتی او بی احترامي شوی وي، دغه څه کم کار تر اوسه پورې شکر الحمدلله زمونږ په مقابل کې نه ده شوی.
شغلی رحیق په هالند کې پاتې رکو وختونو کې خپل یو خوږه خاطره داسې بیان کړه.
په یو ځای کې ضرورت د دې خبرې پیدا شو چې زه هلته د قرآن عظیم شان یو آیت یو سورت ولولم. کله چې ما دغه د قرآن عظیم شان آیت او دغه سوره مې ولوستله، هغه د 10 سپارې سوره اعلا سوره ما ولوستله، کله چې دا غینه راخلاص شوم نو یو څو نفره هم د دې چې مسلمانان نو هم د هالند هالنډیان وو، هم نارینه هم ښځینه، ما ته نږدې راغلل او زه ډیر زیات هم تشویق کړم. هم ویل چې په هغه لوستلو کې یو خاص تاثیر و چې په موږ باندې واچو او رښتیا هم زموږ ډیر زیات خوښ شو.
شاکر واسفي له تیرو شاوخوا 20 کالو راهیسې په هالند کې ژوند کوي. دی هلته د مذهبي ازادۍ په اړه وایي.
دلته په هالند کې په دغه اندازه مسلمانانو هر مذهبي سړي ته اجازه شته او ازادي شته چې د تصور نه لوړ ده. چې چا دغه ځای نه لیدلی او دا فکر وکړي چې دا یو کوفي مملکت دی، د انتها سخت ازادي شته. زه په خپلو 8 مملکتو ته تللی یم چې په هغه کې سعودي او فلسطین بیت المقدس هم الحمدلله شامل دی، خو ما په ټوله نړۍ کې دومره ازادي نه ده احساس کړې لکه دلته چې په خپل ښار کې احساسوم.
شاکر واسفي وای په هالند کې هم د خپل وطن غوندې په آزاد توګه خپل مذهبي مراسم ترسره کوي.
مش خپل ورځنی منځونه د جمعیل منځونه او د اختر منځونه د سکول په وطن کې خلک کوي، بلکې دلته د هغه ځای نه زمونږ ډېر مسایده ده. په ژمي کې مسجد ښه ګرمي او په اوبه شي تودي ښه مناسبه فضا وي، د پارکینګ امکانات وي او دغسې هم په دوبي کې برعکس چې ښه یخ وي اوبه ښه مناسبې وي، هر امکانات وي لکه په وطن کې چې خلک کوي هم هغه ځای منځونه کوي. شکر دی الحمدلله.
نموړي په هالند کې مذهبي اقدارو ته د درناوي یو بیلګه داسې بیان کړه.
خپل څلور واره سعودي ته د ځای څخه تللی یم، یعنی په مختلف وختو کې عجد ویزا، تجارت پر ویزا، د حج پر ویزا، د عمرې پر ویزا، زه چې خپل هر وخت کې تللی یم او د هغې خوا څخه چې راځم زما سره د زمزمو اوبه راسره وي، نو دوی کوشش کوي چې عموما چې مایات یا کوم داسې شی چې هغه دوی په خپل اغستیانو باندې وګوري چې کوم پیسلا داسې خطرناکه شی نه راوړل سوی، نو مخکې نه مخکې دا ورته وایي دوی سره دا خبر شروع کوچ مر سر داسی وبدی مر نو ورچ سپی مر جو بچی کینو هغه وبچ دی دی خاص میدان یوی کی او خاص لار ورته جوړ کړی ته چاغو په راو باسی او مسلمان شای ګوری کنټرولی
عبد الله احسان وای ل تیرو شاو خوشلو کال رایسی په هالند کې ژوند کوي او د دې هوا ترڅنګ د اروپا په نورو هوادونو کې هم خورا ډیر ګرځیدل نموړی ویل چې په هالند کې چې چیری دوی ژوند کوي هلته مسلمانان او په ځانګړي توګه پښتون خپل جماعتونه لري
نو دلته پښتون خپل مسجدونه هم لري د افغانانو خپل مسجدونه ستا باختر ول منځونو ته خلک مشران ځوانان دا په شوق او په خوشحالي او د اختر منځونو ته جامګان مسجدونو ته روان وي پروژې کې هم دسی مثلا پروژې کې په ډیر شوق باندې خلک مسجدونو ته راوي او ته روان وي او د ختم تنایو ته روان وي کلتوري برخ هم ډیر په پام کې نیول شوی وي لکه د منځ نه بعد لوی سرخانه واري جواب څه چای او خوږی او مټایان او کیک کلچی او بسکټي دا هر څه ک پریمانه وي او بس بیا خلک یو سرخان باندې چینه ټوله
عبد الله احسان ویل پاتیرو شلو کالو کې هیڅ کله هم داسي څن دي ورسره سوي چې د یا خپل مذهب ته سپکاوي وګني
د مذهب پر اساس ته بیر چلند زما سره شخصا هیڅ کله د شل کال کې زه هیڅ کله هم په دې سبب چې یعنی زه مسلمان يم یا د مسلمان هیواد يم یا مثلا ما ملک خپل پښتني کالیا واستي یا لباس یادی کې هیڅ کلام دي شلو کلونو کې ځای کې زما سره تو پیری چلند او ډیسکریمینیشن دا نه دي سوې هیڅ کله نه دي سوې را سره او ما نور څوک هم نه دي دي چې چا سره دي د مذهب او د دین پر اساس باندې تو پیری چلند سوي
نموړی وای د هالند ل ژوند ډیر خوږه یادونه لري د ویل یو وخت خپل هالندي استاد میل مکړی وو او بیا د لمانځه وخت هم ور پیاد کړی وو
داس مونږه دي سړی وو د درن محترم سړی وو نو دا لکه ایسوی وو مسلمان نه وو غیر مسلمان وو ایسای وو د د فکر کې زم یل ماوم موږ په مجلس باندې لګیاو د مازګر وخت تیر وو لکه مازګر ما په ویډیو باندې وو داسې وخت وو نو بیا د ساعت وخت تلماتي ویل چې اوس ستاسو د ماښام د منځه وخت دی ما ورته تاسو موږ د منځونو وختونه څه در معلوم دي ول چې تاسو یو مونږ خو د مر د ویډیو سره سم کېږي نو ول چې اوس مر ول وی دی ما شام وخت داخل سو دا ډیر جالب و وسمه ده فارم با مننه ته وکړه
عبد الله احسان یو بل خاطره دا سره سره شریک کړه
هم د سی بل وخت دی استاد ما ته زما کلیزه و په دې کلیزه کې ما ته سوغات راکې کنه یو ډالۍ را تراکړه یې هغه د ډالۍ په خاص کاغذ کې پیچلې بند کړې و ما چې کله خلاص کړه نو د مات په تحفه کې په ډالۍ کې یو د ډبرې نه جوړ محراب منبر او په سر باندې کلمه لیکلې و دا د ماته په سوغات کې راکړه نو دا د دې ځای زما د لکه یو خاص خاطره و ده دین مذهب په متعلق دې ته دخل کړه
شاکر واسفی وای پښتون ولس باید په پټو سترګو د خلکو پر خبرو باور او عمل ونه کړي بلکې لومړی فکر وکړي
زما خپل ولس ته دا پیغام دی چې کوشش دی چې چار سره د خپل عقل او فکر څخه کار واخلي کوشش دی چې دا هر چا پر خبرو غوږ نه نیسي ځکه چې هر سړی الله جل جلاله ته مسئول دی دا عمل چې چا کړی په خپل ولس ته هم دا خوښ دی چې کوشش دی چې هر هغه کار چې زموږ د اسلام د بشریت او زموږ د وطن په ګټه دی هغه کار وکړي او کنه بیا دې نه کوي
عبد الله احسان وای په پښتنه ټولنه کې د زغم یا برداشت ډیره کمی ده د د پوینا ل دې کبل د خلکو ترمنځ ډیر مشکلات رامنځته کیږي نموړی د هالند د ټولنې بیل ګوډاندې کوي
دلته مذهبونه رنگونه د نړۍ بیلابل د بیلابل هیوادونو خلک په یو شهر کې په یو کوڅه کې په یو محل کې ژوند کوي سره حتی په یو مسجد کې د څو مذهبونو لکه اسلام کې د نن چې بیلابل مذهبونه دي د دوه پیروان په یو مسجد کې ژوند کوي سره یو مسجد کې عبادت کوي مطلب دی چې یو ځای کې کار کوي یو ځای کې تګ راتګ کوي سګون دي مشکل دی خپل مسجد کې بر سره نه لري
قاضی عزیز رحیق په پښتون وطن کې خپل ولست د پیغام په توګه ویل چې خپل ټولنه او خپل وطن جوړول د پښتنو کار دی بل څوک یې نور جوړوي
کچیر ته مونږ خپل مور ته نیک او وفادار اولادونه پاتې نشو، پردی به هیڅ کله زمنګ وطن ته د مور په سترګو نه ګوري، هغه براته آباد نکی، هغه براته جوړ نکی.
د مشال رادیو د ورورولې خبرونه اوریدونکو د دیونی خبرونه هم دومره و، بلونی به د یو بل هیواد پاړه له تاسو سره معلومات شریکو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړي، هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ ولی خپرونه موریده اوس وخت شوې دی زمونږ د دویمې اونیزې خپرونې تاند هیلې د خپرونه فرخنده اسد وړاندې کوي.
په تاند هیلې خپرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د خویندو همت او رڼا غیر سرکاري ادارې یوې مشرې مونا اورنګزیب سره خبرې کوو.
مشکل ته په خپل خپونه ولاړی ته هغه کنټریبیوشن استا اقتصادي یا فاینانشل دغه دینی انډیپندنس دینی نو تبسو کې نو اقتصادي چې کوم دغه د انډیپندنس ته هغه خوځو د پاره ډیر زیات ضروری دی.
مونا اورنگزیب د کورم ایجنسی سره تړاو لري، د پېښور پوهنتون استاد هم پاتې شوې ده. هغه سمودا په لندن کې پاتې شوې خو اوس پاکستان ته کډه شوې ده. مونا وایي د پښتنو په سیمو بیا خاص کر په قبایلي سیمو کې اوس ښځې او نجونې پر دې خبر دي چې باید دوی پر خپلو مسلو ځانونه پوه کړي او د حل لارې یې ولټوي.
ماته داسې فیل کیږي چې څومره سخت وخت فاټا اور دا غیزه خلکو تیر کړو او ممره هغه خلک اوس پویږي پخپل پا تکلیف باندې تخپل چې سر رکاوټونه دي پاغي باندې پویږي اور هغه صرف سړی نه دي هغه باندې خزه هم ډیر خپویږي. چې کله ز خپل ریسرچ لتلو ما فیلډ ورک لا نو ز خیبر کې سټوډنټانو سره ملو شو یو ما اور کورم کې سټوډنټانو سره ملو شو اور دې سټوډنټانو کې ډېر ینګ جنې کې وی لکه دا سه 17 18 ایئرز اولډ وی دا غي ما په فاټا خپل ریسرچ پیپر کې غي مانش وی د غکولې د غي اپینین مانش و چولې ځکه چې هغه یو ایتیکلی هغه ټیک خبره نه و وړې وی خو چې غي سره به ما بچ مونږ بچ کله ډیسکشن کول غي بناسته وی نو غي به داسې داسې سوالونه او د غرو چتو چې زه خو بہت ډیر خوشاله شم. نو خزه چې کوم دا هغه اوس په فاټا کې دا هغه په قبایلی علاقو کې دا او هغه کیپی کې دا هغه پوهیږي هغه خیاره ده هغې ته پته ده چې تعلیم څومره ضروري دی هغې ته پته ده چې هغې دپاره که هغه بهر راوتل غواړي او یو ښه ژوند غواړي نو هغې دپاره ایجوکیشن چې دی هغه مست دی. نو ماته پرسنلی داسې ولګېده چې خزه چې کومه ده اوس هغه شانتې ساده نه ده پاتې چې کوم زمون خلکو سوچ دی چې بھائی خزه ډیره ساده ده هغه پس پوهیږي نه او بس هغه دې صرف په کور او په کار او په دې دی کې دې ځان محدود ساتي.
د پښتون اژغورنې غورزنګ یا پښتون تحفظ مومنټ کې د ښځو ته شمولیت په اړه موناوای په دغه تحریک کې زیاتره د سیمې ځوانان دي او دی پکې ولیدل چې یو شمېر ښځو او جینکو هم په لومړي وار په داسې جلسو او تحریک کې ګډون وکړ او د خپل حق لپاره غږ پورته کړ.
د ښځو په لانګ مارچ کې چې کوم شمولیت یا چاوي کمیرالی او کیناستې پکې هغه یو ډیر زیات پازیټیو سټیپ ځکه چې دا یو پروټیسټ چې کوم هغه د پښتنو پروټیسټ او د پښتنو سړی راوتیو د ټرایبل بیلټ نه راوتیو بیا غي سره هر یو پښتون دلته چې کوم مردان چار صدا د ثوابې چې کوم زمو هغه سره خپل سولیډاریټي پېښ کړي وا او دې ځوانانو سره غي ناستو زم دوه ورځې د مارچ ته تلو ناستو م سره ماته ډیر ډیر راته خفیل شو ماته داسې نه فیل کېده چې زه په دومره زرګونو سڑو کې زناست ما او زه ډیره اکورډ یا د غفیل کوم یا ډیره عجیبه ز فیل کوم نه داسې ماتې سو فیلینګ نو نو ال ته چاته تکتل نه د پس مخ راړولو یو ډیر زیات ښه ایکسپیرینس و د ستاسو سوال ته راشو چې د ښځو پارټیسپیشن نو دا ډیر زیات یو پازیټیو سټیپ و پازیټیو سټیپ ځکه چې کم مومنټم دی که هغه سوشل مومنټ دی که هغه پولیټیکل دی سیاسي دی یو تحریک دی هغه چلول غواړي یا د هغې کامیابی که خلق غواړي نو هغې کې به د ښځې او د سړي دواړه برابري او پارټیسپیشن چې کوم دی هغه ډیر زیات ضروری دی ځکه چې ښځه چې کومه ده هغه ستا د پاپولیشن ستا د دغه چې کوم دی آبادی چې کومه ده د هغې 50% حصہ ده که 50 نی 50 نه بلګ یو دوه د غلان دی وی خو ایکول پارټیسپیشن دی او سو پر چې ایکول پارټیسپیشن نی د خزو او د سړو نو اغا مومنټس نشي کامیابې دی دا ډیر ښه کار وشو چې دا خزیرالی کاغه ډیفرنٹ ارګنایزیشنز نه رالی کاغه پخپلې پرسنل کپاسټی کې رالی کاغه ایز اے هیومنست رالی کیا کاغه د هیومن رائټ اکټیویسټس رالی دا یو ډیر زیات پوزیټیو سٹیپو اور دغو یو ڈیولپمنٹو زما دا پارا پکار دے چی خزا او سڑے پہر یو دغوی تحریک وی اغی کے پیوزے اغی دغ روان وی اغی نا بغیر تحریکونا کامیابی دی رشی
دا چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې د شاملې دو او یا ځان له صوبا جوړې دو په اړه دوی سره نظر لري او د دغه په صورت کې بعد قبایلو په ژوند سره اثرات وی په اړه مونا اورنګزیب وای
د فاټا چې کوم حالات تینن سبا اور چې کوم دغه روان دي کوم بحث روان دي یا نه دی روان چې آیا دا ځان ته صوبه جوړ شي یا د خیبر پختونخوا کې د هضم شي نو هغه خو ځان ته یو بالکل الغونت ډیبیټ دی اسې خو به که وګورئ مانه تپوس کوي نو او هضم کې دل یو 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 نیچرل غونتې دغه دی پروسیس دی ځکه چې مونږ آلریډي په پیښور کې آباد یو زمونږ خلک چې کوم دی راځي دلته تعلیمونه حاصلوي زمونږ روزګار دغه ټول پیښور او دې طرفتونو ته دی زمونږ نیمه علاقه دغه په سیټلډ ایریا کې پرته ده نیمه ورخوا پرته ده نو هغه د جغرافي د لاسه هغه ټول چې دی دا یو دغه غونتې یو ماته یو نارمل غونتې دغه ښکاري چې دا په کار دی چې پروسیس ښکاري چې دا په کار دی چې کی پی سره هضم شي خاجي با چې کوم خلک چې د دې په خلاف دي چې نه هضم دل نه دی په کار ځان ته سبب په کار دا ز ټیک شو غم صحیح ده خو اټول نه امپورټنت او ضروری خبره چې کومه ده هغه دا ده چې د هغه ځې چې کوم نظام دی دا دې ختم کړی شي او اوس حال ته دې کتا موږ صوبه جوړول دي غواړي او کو دي هضمول غواړي خدا چې کوم دا د پولیټیکل ایجنټ نظام دی د اف سی آر قانون ال ته چې کوم نظام دی دا چې ختم شي او په مونږ باندې چې کوم د پاکستان قانون دی چې کوم نور پاکستان ته اپلای کیږي لکه د 1973 چې کوم قانون دی هغه په مونږ باندې اپلای شي چې هغه په مونږ باندې اپلای شي نو بیا به مونږ ته څه زمونږ ښځو ته زمونږ سړو ته زمونږ ښځو ته به د هغې اول حقوق ورکړلو خبره به وشي اور هغې کې به د هغې دپاره ځای جوړ شي لکه په بجټ کې د کومګ ځانته صوبې نو هغه به یو بل یو پیسې به مونږ ته راکړل کیږي مونږ د پاره به یا پیسې مختصص کیږي او کومګ د کی پی سره شاملېږو خیبر پختونخوا سره شاملېږو نو هغه کې به مونږ ته پیسې راکړل کیږي یا به زموږ په بجټ کې حصہ جوړیږي په آسان لفظونو کې دې نه علاوه چې کوم قانونونه دي په پاکستان په کانسټیټیوشن کې نو هغه کې چې کوم قانونونه دي کاغه د خځې رائټس دي او کاغه د سړو رائټس دي هغه به په مونږ باندې اپلای کیدل شروع شي هغه باندې اټ لیست مونږ به هغه باندې خبره خو کولی شو کنه چې بای دا د خځو تعلیم ضروری دي دي د پاره سکولونه ضروری دي دا جنې کې چې ډراپ اوټ کیږي دا دومره لو لټریسی ریټ چې کوم دی لکه زمونږ په فاټا کې چوس دې ټایم لټریسی ریټ ته هغه سلور ک 15% دی نو دا خو تعلیم خدا خو نه شو کنه او نو دی باندې به خبره او بحث شروع شي نو ځکه اټول ناول خبره خدا دا چې دا د کم د چې کم سیستم دی یا دغه د کاغه د پولیټیکل ایجنټ دی، کاغه د رواج قانون دی، کاغه د جرګې قانون دی، دا بس اوس ختم کړی. د دې اوس ضرورت هلته نه دی پاتې، هلته چې د جنگ د لاسه هلته آلریډي ډېر زیات تباہی شوی ده، هلته چې دی هغه سیستم هم اوس کار نه کوي لګیا دی. نو دا ټوله نه ضروري خبره دا ده چې اول د پاکستان چې کوم قانون دی، لکه مونږ ته هوی چې مونږ د پاکستان حصه یو کنه، نو چې مونږ د پاکستان حصه یو نو اول د پمون باندې قانونونه لاگو کی، چې قانونونه لاگو شي نو دې سره بیا دا نور ډیبیټس پر اوچت شي چې بای د ښځو د لټرسي ریټ، دا چې تعلیمي شراده دا ولې دومره کمه ده، او ولې نه امپروومنټس خو به راځي.
مونا په فاټا جوړ نظر لري، هغه په قبایلی سیمو کې د ښځو پر مسلو خبر ده، او په دې اړه د خویندو همت او رڼا غیر سرکاري ادارې په جوړونکو کې شامل ده. هغه وایي اوس وخت راغلی چې یو پښتنه ښځه هم پر خپل پښو ودرېږي، دا چې په اقتصادي لحاظ د یوې پښتنې خود مختاره کېدل څومره ضروري دي. په اړه یې مونا وایي
ښځې لپاره ډېر زیات ضروري دي چې هغه خپل لگ ڈیرا پلا گٹا کولیش، یو ڈیر دغ غنتے عمل دے چکلت کورتا گٹا نروڑے تالا استا آغئی کے بیا ڈیرو خبرو کے استا پخپل کور کے واک نوی، ذکر چتا تو بھی لکھی گی چھ کور خرچہ خوز چلو، کور خو ز زما دلا سروان دے، نو تو خبر پکی مکاوا، نو چکلا تو استا پخپل کور مسلو کے واک نوی، ذکر چتا گٹا نشے کولے یا تو سو کانٹریبیوٹ کولے نشے ور کولے نشے اقتصادی طریقے سرا یا انڈیپینڈنس تی نشتا، نو چھ استا پخپل کور کے واک نشتا نو ستا و بهر بیا سوات، ستا سیاسی حقوق ته اغیل جنگ نشی کولی، ته خپل سوشل رائټس ته پارا جنگ نشی کولی، ته د خپل لیت سپوز ته د خپل د طلاق رائټس ته پارا جنگ نشی کولی، ته د خپل چایلډ کسټډي یا د ماشوم د کسټډي د پارا جنگ نشی، ته ستا د کور بهر وتل تا د پارا ګران شي، ځکه چې د کور د بهر د وتو د پارم چې ته خپل بل لږ آواز یو چته یا ته کوټ ته ځې کچرو ته ځې، هغه ته پارا پیسې پکاري خرچه پکاري، نو چې کله ته خپل خپونې ولاړې یا ته هغه کنټریبیوشن ستا اقتصادي یا فاینانشل دغه دینی انډیپندنس دینی، نو ته بس وکې. نو اقتصادي چې کومه دغه د انډیپندنس دی هغه ښځو د پاره ډېر زیات ضروري دی. پاتې شوه زمونږ د فاټا د ښځو خبره، زمونږ فاټا خو اول خو جی ډېره غریبه علاقه ده، په تھرډ ورلډ نم لاندې فورتھ ورلډ کې راځي، غربت دی هلته ډېر زیات، بیا غربت ته پاسه هلته هغې د پاسه جنگ راغلی دی، نو د زمونږ ښځه هلته چې کومه ده سړی ښځه جنگ ځپلی دي او غربت وهلی دی، کې چې کومو ښځو خپل روزګار او کار به کولم، لکه چې پی بے خرسول، مال بے قتل، گنڈل بے کول یا بے جامی بے گنڈل یا بے دستکاری کولا، آغا خوٹول نظام در بدر شوے دے، ذکر چے یوزے کی خوف و حراس وی یا طالبان وی چے آغا یوزے دغا پیمفلٹی جاری کیو، آغا وی چے کور بدا خزے بدا کور بار نروزے، ہسپتال تا نشیت لے تاسو، تاسو بار نشی راواتے دا سڑون دغا نا بغیر، دا خپل سڑون بغیر باہر نشی راواتے، چے کل دا سی ٹائپ آف دغی پتا بانے دا سادر پزے تا ته وای چې ته به ته به دا رنگ برکا چه، نو هغه چې کوم هغه یو مایند سیټ او یو فیر یا چې کوم خوف هغه کریئیټ کو هغه علاقو کې، بیا دې سره سره بیا په بمباریانې وشوي، پاکستان آرمی والا په بمباریانې وکي، دی جنگ طالبان په جنگ یوړو، نو هغه علاقې کې بس وکسه لاس خپې به وای او ځان له بروزګار یا دوه ټیمه روټۍ برا پیدا، بیا دې نه دې سره سره ډیر خلک علاقې چې کومې دي هغه ډیرې زیاتې ډسټرب شوې، خلک ترې ووتل، هلته چې لکه وزیرستان ته وګورئ، نارت وزیرستان ته وګورئ، هغه ټول بازارونه چې کومې دي هغه بالکل ختم شوي دي، اور هغه ځینې خلک راکوش شوي دي، هغه در په دیکه دي، او کله یو ځای کې پراته دي او کله بل ځای کې پراته دي، نو په دې حالاتو کې بس څه ځان لا کار روزگار را پیدا، نو خو هغې نه باوجودم او زمون ښځې ډېرې همت والا دي، ډېرې تکړه دي، اور خدای دی کې چې دا حالات ښه شي اور دی په خپلو لاس خپې چې څه وهي چې هغې کې نورم افرټس خپل واچوي او په خپلې فائنانشل انډیپندنس اچیو کیږي که چې هغه نه بغیر تاله څوک د یو خبرې واکم تاله نه درکوي. ښځه خو اسې مظلومه ده او چې بیا نورم حالات داسې شي نو بیا د هغه د ښځې بیا څوک نه وي.
ښځې د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخ ځي. په داندې هیلي خپرونه کې له فرخندا ست سره به واورئ چې د پښتنو ښځو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبې او هر زیارت یا پنجشنبې په ورځ
داوا د نن ورځې تاندې هلي خبرونه چې تاسو واوریده زه فرخنده اسد درنه اجازه خواړم. د خدای په امان.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخ ځي. په داندې هیلي خپرونه کې له فرخندا ست سره به واورئ چې د پښتنو ښځو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبې او هر زیارت یا پنجشنبې په ورځ